السلام علیکم دا مشال لیډیو د وخت په خبر کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل ملیحا میرزاده او تکنیکی همکار جانتر بل تاسو سره یو په دې خبرونه کې په د پاکستان افغانستان پر ریپورټونه اوري. د کراچۍ په حالاتو ځنی مرکې او 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو. خلومړي بعد دې سات خبرونه د ملیحا میرزاده نه واورو. السلام علیکم ټټول اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. نن په کراچۍ کې پر یو بس دزو په پیښه کې تر سلويختو زیات کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې نن د گوادر کاشغر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندي غونډه روانه ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي د یوکرین بحران په اړه باید د فروری د ډزبندې لوسنامې درناوی وکړل شي. تفصیل: په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په یو بس په برید کې 3 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. ځایي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د ښار په سفوره چورنګۍ کې نن سهار د 9:30 په خواوشا کې هغه وخت رامینځته شوه چې کله موټر سایکل سوارو وسله والو په یو بس ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې تر اوسه د 3 کسانو د وژنې پخلی شوي او د 10 په خواوشا کې ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي زیاتوي چې په دې بس کې د 6 په خواوشا کې کسان سوارو چې د ښار په عائشه منزل کې خپل عبادت ځای ته روان وو. په وژل شو کې 15 نارینه او 14 ښځې شامل دي. د جندله نومې وسلوالې ډلې د برید پړه منلې ده. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي چې پکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه خبرې کیږي. د غونډې په سر کې نواز شریف وویل چې هغه د داسې غونډو له لارې غواړي چې د مهمو قومي مسلو حل په مشاورت سره روزي او ټول سیاسي مشران سره کښېني. د پاکستان د پلاننګ او ترقۍ وفاقي وزیر حسن اقبال د غونډې ګډونوالو ته د اقتصادي لارې په هکله د بریفینګ ورکولو په وخت وویل چې دوی داسې یوه ډانچه جوړه کړې ده چې ټولې صوبې د یادې پروژې د بے برخه پاتې نشي. هغه زیاته کړه چې د دې لپاره دوی د ګډې همکارۍ او کمیټي جوړه کړې ده چې د شاملو منصوبو منظوري ورکوي. دا ګام تر هغې وروسته اخیستل شوی چې سمودې رئیس په خیبر پختونخوا بلوچستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پاکستان په مرکزي حکومت نیوکې پیل کړي چې د چین په مرسته د جوړېدونکو کاشغر گوادر اقتصادي لاره نقشه بدله کړې ده او د دې دواړو صوبو پر ځای اوس له پنجاب تیرول غواړي، خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. په اسلام آباد کې بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا واکمن او اپوزیشن ګوندونو پرون مازیګر د مظاهرې له لارې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه عملي کړي او د نوې نقشې په عملي کولو سره د وړو صوبو حقوق تر خپل لاندې نه کوي.
منگلا کاریڈور پکار دے، منگلا سڑک نہیں پکا دی بنگ پر روٹ بنک دو کا کئی پر روٹ اور کاریڈور کے باید چمنگ ٹول پدے فرق پوئی شو. کاریڈور دشپک شیون نوم دے، یعنی یو موٹر وے، یو ریلوے، یو فائبر آپٹک کیبل، سلورم پکے تیل و گیس پائپ لائن، پنزم پکے آزاد تجارتی مرکزونا، شپگم پکے صنعتی زونا، دا ٹول پر جمنگ پر روٹ جوڑی گی نو منگا منو دے تر اگلی منگ چ اسلام آباد پدے پوئے کوچ تاسو منگ دو کا کولے نشے اوش پہ تک کالم دوکے پڑھ لی نور دوکے نخرو.
دا او د پښتونخوا ولسي تحریک یو مشر ډاکټر سید علم مسعود چې د مظاهرې پر مهال خبرې کړې وې. د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه عوامي نشګوند روانې میاشتې په 14 نیټه په کوټه کې ټولګوندي زهونډه هم راولېلې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په ګاډي په وسلوال برید کې د دې ادارې 2 کارکونکي او 2 امنیتي سرتیري وژل شوي. د ځایي پولیسو په وینا پیښه د نهي په مازیګر د کولاچی تڼې په دودو کې هغه وخت رامینځته شوه کله چې 2 موټر سایکل سوارو وسلوالو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په ګاډي ډزې وکړې. د پیښې په تحریکې طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. د روانې میاشتې په 14 نیټه به د مومندو د غلنې سیمې نه تر ګورنر هاوس پیښوره د سایکلو ریس کیږي. د مومندو ایجنسۍ د لوبو منتظم سعید اختر نن مشال ریډیو ته وویل
9 بجې سٹارټ اخلي او د دې اختتام چې دی او په پېښور کې کیږي ګورنر هاوس. ټول پاکستان چې کوم رجسٹر ټیم دی فیډریشن سره هغه ولې کې ساخلي. فرست ټیم چې کوم نومره پیکج دی، نو سیکنډ چې کوم دی 125 موټر سایکل دی، ټول چې کوم دی 20 سی سی موټر سایکل دی او هغه علاوه کیش پرایز دی.
ټاکل شوی ده چې په ریس کې به 2 سایکل چلون کی د 9 کیلومتر فاصله وهي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د هلمند ولایت نه رپورټونه وایي چې یو شمېر وسلوال مخالفین د دې ولایت جامع جماعت ته ننوتلي او له هغه ځای د ولایت پر مقام ډزې کوي. د دې ولایت یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو په ډزو کې د هلمند ولایت د ولسي پولیسو عمومي کمانډان محمد ګلاب ایوبي وژل شوی او جګړه اوس هم جریان لري چې یو برید کوونکی پکې اوس هم مقاومت کوي او یو پکې وژل شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ پر نازکې لازنامې عمل وکړل شي. دا تر هغې وروسته ده چې کری تېره ورځ له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې اترې وکړې. په ترکی کې د نیټو د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې د وینا په وخت کری وویل چې اوس وخت راغلی چې په یوکرین کې روس او بیلتون پال د فروری په میاشت کې د بیلاروس په سرخرمنس کې د شوې ډزبندۍ پر لازنامې عمل وکړي. د ترکی په انتالیا بندرې سیمه کې د نیټو دوه ورځنۍ غونډه کې به د یوکرین بوران په ګډون په منځني ختیځ، شام او عراق کې په غیر مستحکمو حالاتو خبرې کیږي. کری چې تېره ورځ د روس په سیلاني سیمه سوچي کې له پوتین سره د یوکرین په بوران خبرې وکړې، ویل چې یو ډېره ښه موقع ده چې د یوکرین د بوران یو یقیني حل راوځي او قرارداد ته لاره هواره شي. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ ویل روس باید د یاغیانو ملاتړ بند کړي او له ختیځ یوکرین خپل ځواکونه وباسي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر سیکرټري جنرال بان کی مون پرون غږ کړی چې د یمن په اړه د سولې مذاکرات ترسره کړي او پر ښکېلو ټولو غاړو ټینګار وکړي چې د 15 ورځو لپاره پر بشري بنیادونو رامینځته شوي اور بند عملي کړي. د شورا په بیان کې ویل شوی دي چې د ملګرو ملتونو پر رهنمایي د په دغه مذاکراتو کې ټولې خواوې ګډون وکړي او د دې مشري باید یمنیان وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي اسماعیل اولد شیخ احمد پرون یمن ته خپل لومړی سفر پیل کړ. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال د احمد الله نورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخستل کیږي او 102.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ او 144.50 روپۍ. یو پاونډ 158.50 روپۍ 70 پیسې او 159.10 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو تاسوره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په کراچۍ کې په یو بس حمله شوی چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوخته ده.
دا د انسانیت قتل ده. اسلام خو د انسانیت څخه د تحفظ دی.
نن د پاکستان وزیر اعظم په بلنه د کاشر گوادر کوریډور په موضوع یو ټولګندیز کانفرنس را بلل شوی دی.
دی دا روټ 2500 کیلومیټر اوګت کو او لاهور کراچی ته بوتل. وړو صبح سره چې کم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیدرشپ دا غیر جمهوریت سوچ دی.
د رواني میاشتې په 14مه نیټه به د مومندو غلنې ناتر پیښور گورنر هاوس پوری د سایکلونو د زغل لوبي کیږي.
کم سایکل سی دی په دی باندې اور ریس کړه او تیر کال چې ډیر کامیاب او په کړه سره خپل پلیئر مخې ته راغلی. ان شاء الله زموږ کوشش وي چې دا غي وینر رنر او کم تھرد پوزیشن والا چې هغه موږ دغه مقدسه ته واستو.
د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. او سورسو د خبرونه لومړي ريپورت طرف ته. نن د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې په یو بس حمله شوې ده چې پکې د چارواکو په وینا 3 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 14 ښځې هم شامل دي. ویل کېږي چې په کراچۍ کې د دې نوعیت دا لومړی پیښه ده. د دې نه وړاندې داسې پیښې زیاتره په بلوچستان صوبه کې شوې دي. په دې بس کې د اسماعیلي فرقې خلک ناست وو چې د زیارت لپاره روان وو. د حملې ذمهواري وسلوالی ډلې جندالله منلې ده. نور تفصیل د سفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په سفورو ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس په ترسره شوي برید کې د وژل شو شمېر درې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. د سین صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل په وژل شوو کسانو کې ویش نارینه او شپاړس زنانه شامل دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي حمله کوونکي په موټر سایکل راغلي بس ته ورختلي او بیا یې له نږدې څخه په بس کې په ناستو کسانو ډزې کړې دي. لومړی دوی په بس کې سورو کسانو ته ویلي دي چې سرونه ښکته کړئ. بیا یې په دوی ډزې شروع کړي دي. له دغې ځای څخه یو پمپلیټ هم ترلاسه شوی چې پکې لیکل شوي دي چې په شام او عراق کې چې کوم خلک وژل کېږي دا د هغې بدله ده. نوموړي زیاته کړه حمله کوونکو ډېر کسان په سرونو د 9mm تمانچو په ګولو ویشتلي او د دوی د طریقه کار نه داسې معلومیږي چې دوی مسلکي حمله کوونکي وو. د پیښې د ځای سره نږدې میمن هسپتال واقع دی. په پیښه کې مړه شوي او ژوبل شوي ټول کسان دغه هسپتال ته وروړل شوي دي. ګڼ شمېر امنیتي سرتیري د یاد هسپتال مخې ته ځای په ځای شوي او د پیښې د قربانیانو د خپل خپلوانو پرته هیڅ چاته د دننه تلو اجازه نه ورکوي. د پیښې په ښکار شوي بس کې نږدې شپېته کسان ناست وو او دوی د عایشه منزل په سیمه کې واقع د اسماعیلیانو عبادت ځای ته په لار وو. په کراچۍ کې رامنځته شوې دا پیښه د خپل نوعیت لومړنۍ پیښه ده. د دې نه مخکې دا ډول زیاتره پیښې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې رامنځته شوي دي. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه د یادې پیښې سخت نوټس اخیستې او د اړوند ادارو څخه یې په درې ورځو کې تفصیلي رپورټ غوښتی دی. سید قیم علی شاه وایي چې دا بس تلو نه د دې سره پولیس په کار وو. دا چې د دې سره پولیس سرتیري ولې نه وو، دوی نه وو غوښتلي یا په دې کې چا غفلت کړی دی، ما په دې اړه د ډی ای جی او آی جی څخه پوښتلي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهیسې اپریشن روان دی. د دې اپریشن په دوران کې امنیتي ځواکونو د زرګونو کسانو د نیولو دعوه کړې ده. د اپریشن په دوران کې ګڼ شمېر کسان د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې وژل شوي هم دي. د جندالله وسلوالې ډلې د یادې حملې پړه منلې. د احمد مروت په نامه یو تن چې ځان د دغې ډلې ویان بولي مشال رډیو ته ویلي د دوی څلورو حمله کوونکو دا برید ترسره کړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی نه تاسو اوریدل چې نن د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې په یو بس حمله شوې ده چې پکې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. د یادې پیښې په اړه زموږ همکار مجید بابر له خبریال ضیاءالرحمن سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې دا په سیمه کې د دې نوعیت لومړۍ پیښه ده. دې زیاتوي چې په کراچۍ کې اسماعیلي فرقې خلک ډېر پر امن دي، خو بیا هم د داسې پیښې سره مخ شوي دي. نوموړی زیاتوي
کراچۍ کې د تیر دوه درې میاشتو موږ د سیاحت په وخت لیدل نه وه، او دا واقعیت داسې دي چې شیګانو تاسو په خپله وشي کوم اسماعیلي کمیونټي ته پیغام شوګا، او اسماعیلي کمیونټي ډېر پرمن نوټې کاروباري خلک دي په کراچۍ کې. تو په دې باندې څه کالونه د حملې شروع شوې دي. دوه کاله مخکې په دې باندې میټرو ویل په کریم باد علاقه کې په دې په بلګاو باندې اتیکونه شو، هغې څه کسان مړه وو. دا یو نوی ټرین دی مړ شو. د بسونو داسې واقعیت موږ نظري چې کوټه کې مخکې شو، بغیر برسان کې شوې دي چې کوم هزاره کې بوټي روانې هغه باندې اټیک وشي، شیزان کې بوټي روانې. دا ټرین دلته اوس دلته هم راغی په دې کراچۍ ته. دا ډېر یو خطرناک ټرین دی.
ضیا صاحب، که دا راته ووایي چې دا په اسماعیلي فرقه لکه تاسو وایي دا ډېره پرامن خلک دي، دا عمومي توګه چې په پاکستان کې په شیعاګانو کوم بریدونه کېږي دا هم د هغې یوه حصه ده که نه؟ دا د اسماعیلي فرقې ځانګړی هدف دی.
نو ما ته خیر شي دا بالکل هغه حصه ده، څنګه دا په کراچۍ کې مخکې دوی کوم او دومره دوی پولیټیکلي انوالو نه وو چې ورته خیر نه وو. اوس دوی ډېر دغه وشو لکه اوس د دوی پټاکټ لو دوی راړو. کراچۍ کې نور وړې وړې فرقې دي، بوریان دي.
زورمن صاحب، په کراچۍ کې تیرو څو مدونه جبنۍ، نسلي او چې کومې سیاسي شخړې وي یا هدفي وجنې وي هغه بندې شوي دي، خو فرقه ییزې شخړې نه بندېږي. څه وجه ده؟
ټایم ټو ټایم دا کله کم شي کله زیات. تیر بنګ په دې لس کالو ټرینډ ګورو، دا یو دو کاله ختم شي بیا راوځي، بیا ختم شي بیا راوځي. نو ماته خیر چې دوی رشي کله انتظار کې کله چې اپریشن تیز شي نو دوی انډرګراؤنډ شي، کله چې اپریشن بل فلو شي د قانون کوم د پولیس یا رینجرز کوم دغه چې هغه تدونه لګدل شي هغه ختم شي نو بیا راوځي. او بل کوم چې په دې کته کې کوم شی روان دی، لکه چې په دې سیریا کې روان دی، یمن کې روان دی، دا هم آلریډي په ایران سعودي عرب په وختي وار دی، هغه ډېر افیکټډ دی کار مانی دام کنه ریجستر شو کړم شي.
د کراچۍ عمومي صورتحال کې تاسو مذهبي هم هنګه یا مذهبي همغږی باره کې تاسو څنګه حالات ګورئ؟ دغه ځی ټولنه مذهبي حواله سره څنګه ده؟
کراچی خلق سره تعلق نشته له خلق وی لکم انټرسټیټ یا کوم مختلف فرقو مزاجو بارے کې دغه ده خدي او خلق دوم پتا چې دا اگر یو ګروپ دا ټیک کوي نو هغه دی هغه فرقه سره هغه د کمیټې خلق سره کار نشته لکه بالکل لکه موږ دا څنګه نه ګورو چې دا ټیک لپاره څه موږ کتلې یو کمیټي واري بلد کمیټه نه ټیک شروع کیدا دا چې موږ دا ټرین په کراچی کې وینځل نه
تاسو د خبریال ضیاء الرحمن مرکه اوریدله چې زموږ همکار مجید بابر سره د کراچۍ په حالاتو کړي وه. په کراچۍ کې نن په یو بس د حملې په نتیجه کې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې مذهبي عالم قاری محمد عثمان سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده او دا غنه یې پوښتلې دي چې اسلامي تعلیمات د داسې ډول پیښو ته په کوم نظر ګوري. نو قاری محمد عثمان زیاتوي
رورا دا یو انتہائی دس لوی او بدترین ظلم دے جدی وای تسری پا جبا خبر ناراضی او اسلام تدی قطعا اجازت نہ ور کئی اسلام تدی اس قسم گنجش نشته دے
قاری صاحب د ډیرو مدونا په پاکستان کې فرقای زخړی دوام لري. نو په پاکستان کې بیا ستاسو غونتا عالمان د دا ډول بریدونو په کلکا غندنه او بیا دغه ټول خلق را یو ځای کول کی ول ناکام دي.
نو جی موږ خو همیشه دغه دیسی قسم کاروئی مذمت کرے دے داغا خلاف میدان دوتلیو اس ہم دغوایو چھے دا دی دا نہ شیعہ کولے شی نہ سنی کولے شی نہ بلی فرقی والا کولے شی دا بالکل کافر دی او دا کفارو کی ہم دا دیسا داغا نشتے دے دا انسانیت قتل دے انسان دا اسلام خو دا انسانیت سے دے تحفظ دے دا انسان دا ہر یعنی اسلام کے دا تمام حقوق و تحفظ موجود دے بیا دا ہر چا تحفظ ور گئی اسلام خود سے دا انسانیت قتل قطعاً اجازت نہ ور گئی حضرت دی خبر خو سختی سرا تردید قوما اور دا کندم قوما چہ دی کاروئی دا اسلام او دا فرقی سرا اس قسم تعلق نشرا معشومانان بچی او خزی دا خو پا آغا یعنی پا ہر میدان کی پا ہر رئی کی دا دوتا امن ورکو لکی پا دشمنانو کے ہم چاپل دخمنی آغو کے ہم دا دی دس قسم خلقو تا دا امن ورکو لو اسلام درس ورکو چھ جائے تے یا دغسی ظلم نو دا او بلا خبر آبا دا وائمہ چھ دا دا پاکستان دا حکومتنو انتہائی ناکامی دا دا صرف چھ دے نمائشی او کاروائیہ نے کی گی او بنا خلق ونی ویسی آغا قتل ہے پا آغا پولیس مقابلوں کے قتل کرے سی آغا دی اس قسم دا منفی سرگرمیانو سر تعلق نوی حکم خلق چی دا سکار کے آغا تا سوکر سر نزدے کی گی نا آغا تا سر آغا بانے لاس نا چولے کی گی.
تاسو د مذهبي عالم قاری محمد عثمان مرکه اوریدل چې زموږ همکار مجید بابر ورسره د کراچۍ د نننې پیښه پاړه کړې و. تاسو د دې پیښه پاړه معلومات زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم کتلې او اوریدلې شي. اوس دا وخت را سره رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. د پاکستان وزیر اعظم نن د هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشر گوادر اقتصادي لارې پاړه د معلومات تو ورکول لپاره یو غونډه را بللې ده. د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان را سره ده. نو رابع اکرم خان درته وایي چې آیا دا غونډه روانه ده او کنه په دې غونډه کې په نورو په کومو موضوعاتو باندې خبرې کیږي؟
انیسا پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه د سیاسي ګوندونو تحفظات لر کول لپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه چې ده لا اوس هم چې روانه ده. انیسا غونډې ته بریفنګ ورکولو په وخت د ترقي او منصوبندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې زه ټولو ته دا باور ورکوم چې د پروژکټ کې ټولې صوبې شاملې دي او هم پخوانۍ لار چې ده هم هغه په هغې باندې به کار کېږي او منصوبه دا کومه منصوبه چې ده دا یو مشترکه خوشحالۍ باندې مبنی ده. د کمپیوټر د سلایډ په لارې وفاقي وزیر احسن اقبال د غونډې غړو ته د دې پروژې اهمیت د دې په منصوبو او په دې عمل درآمد او د چاینا د صدر د دورې اثراتو په اړه چې دی د غونډې چې کوم اراکینو هغې ته یو تفصیلي بریفنګ ورکړو. نوموړي وویل چې په دې پروژه کې به په مختلفو علاقو کې چې کم هاي ویز یا سړکونه چې دي هغه به جوړېږي. دا شان دا وویل چې د دې منصوبې په مهم کمی چې برخې دي نو په هغې کې توانایي انفراسټرکچر او انډسټریل زون چې کوم دي هغه شامل دي. احسن اقبال په وینا چې پاکستان په ترقی کې کم لوی خنډ دی نو هغه د توانایي بحران دی، او د دا وویل چې د حکومت دا وړومبۍ ترجیح ده چې توانایي بحران حل کړي. د دا هم وویل چې د دې پروژو د لارې به چې کوم دی سره میگاواټ پورې چې بجلی ده نو هغه به په نیشنل گریډ سټیشن کې هغه شاملېږي. د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا چې دا یو اوږدمهاله پروژه ده چې کال 2030 پورې به سر ته رسي، او د دې نه چې کوم دی د دې منطقې درې اربه ولس به چې دی هغه فائده اوچتوي. انیسا د دې نه علاوه هم په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې موږ له به فیصله کول وي چې هر حکومت راتلون کې حکومت ته بهتر او یو ښه پاکستان ورکړي. دوول د اقتصادي رادارې چې کومه فائده به ده هغه به صرف پاکستان او چین ته نه وي بلکې ټولې منطقې ته به وي.
سمه ده، ډېره مننه رابعه اکرم خان. اورېدونکو، تاسو ته رابعه اکرم خان نه اورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم نن د دې هېواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر کاریډور په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره یوه غونډه رابللې ده. رابعه اکرم خان وویل چې په دغه موقع د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال وینا وه چې د دې پروژې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي او په دې کې به ټولې صوبې شاملې وي. بلخوا په داسې حال کې چې دا غونډه هم کېږي، تېره ورځ په اسلام آباد کې د دې لارې د نقشې بدلولو پر ضد احتجاجونه شوي دي. د پاکستان مرکزي حکومت وایي چې دوی به په دې غونډه کې د کاشغر گوادر اقتصادي کاریډور په اړه د نورو ګوندونو د اعتراضاتو ختمولو هڅه کوي، هغوی به په اعتماد کې اخلي. خو بلخوا د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې که حکومت د دې لارې په برخه کې د ولس ته مطمئنه کولو خبره کوي نو باید چې د کاشغر گوادر لارې په زړه نقشه دي عملي کارونه پیل کړل شي. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ځینو نورو ګوندونو او د پختونخوا ولسي تحریک غړو د کاشر گوادر راهدارې د نقشې بدلولو پر ضد په مرکزي حکومت ټینګار وکړ چې باید د لړکې د ټول ولس په اعتماد کې واغستل شي او د ترقۍ په کارونو کې د هیواد وړې صوبې هم د پنجاب په شان د پاکستان برخه وګرځول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت دا خبرې ردوي چې ګنې د کاشر گوادر لارې نقشه یې بدله کړې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید محسود وایي چې د پاکستان حکومت وړاندې هم د پرمختیا په لړ کې خیبر پختونخوا بلوچستان ته د ګټو رسولو بیانونه ورکړي دي، خو په عملي توګه ارسه د دې برعکس شوي دي.
نواز شریف حکومت چې کم کار کړی دی اداره چې دوی په باقاعده اخباراتو ته اشتهارات هم ورکړي وو چې دوی د کاریډور د موټروے په لاره باندې د برهان نه خانپور، د خانپور نه اسلام آباد، اسلام آباد نه لاهور، لاهور نه ملتان، سکر، حیدرآباد، کراچی او بیا کوسٹن ہائی وے باندې گوادر ته بوځي. نو دا خو بالکل بدله ده. دوی وایي چې ستاسو لاره چې کومه ده د کویټې نه والا تر ډیخان او میاواري والا پورې دا به سړک جوړېږي. نور د پنجاب په دې خوږو خبرو، پښتو خبرو، لوندو ژبو باندې موږ دوکه خوړلو ته تیار نه یو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي شاه فرمان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د بد امنۍ خبره راشي نو مرکزي حکومت وایي چې د خیبر پختونخوا پوله له افغانستان سره لګېدلې ځکه ورته تاوان رسیږي. خو د شاه فرمان په وینا چې د ترقۍ خبره کېږي نو بیا خیبر پختونخوا سره امتیازي سلوک کیږي.
خو چې کله د روډ خبره او د روډ خبره رااله چې د کاشغر دا کوم روډ ته چاینا سره نو هغه هم زمونږه فرنٹ لائن صوبه یو او دی دا روډ 500 کیلومتر اوږد کو او لاهور کراچی ته بوتل وړو صوبو سره چې کوم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیدرشپ دا غي دا غیر جمهوریت سوچ دی.
بلخوا هم نن د پاکستان مرکزی حکومت ټول ګوندی زغونډه رابللې ده چې پکې بعد د کاشغر گوادر کوریډور پړه بحث کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرؤف لالا بیا وایي چې که حکومت د کاشغر گوادر لارې پاړه د ولس ته مطمئنه کولو خبرې کوي نو باید په زړه نقشه د عملی کار پیل کړي.
موږ وایي دا خبره صحیح ده چې توای معنی ده بدل کړي نو د دې عملی ثبوت بدای دی چې تبا په مغربي روټ باندې کوم د گوادر نه خوزدار او خوزدار نه کلات، کلات نه کوټې، کوټې نه ژوب او د ژوب نه ډی آی خان پیښور او بیا مفدا دي. مروج پر دې باندې ته پر یو نه یو سیکشن باندې وزیر اعظم دراسي د دې روغ د جوړولو او د موټروے د پراخولو د دې روغ ته هغه شت ورکول چې پر دې باندې د کاشغر د روټ کوم ضرورت دی دا پوره شي او په دې کې اکنامیکل زون چې دی د دې لاندې وکړي نو د ځای چې دی را شروع کړي نو به د دې وطن ولس چې دی پر دې به اطمینان وکړي.
بلخ عوامي نېشنل ګوند د کاشغر گوادر راهداري د لارې پنجاب ته دا داړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس رابللې ده. بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی او د دفاع وزیر خواجه آصف د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د مې په 14 په رابلل شوي ټول ګوندیز غونډه کې د کاشغر گوادر کوریډور په اړه د ټولو ګوندونو اندېښنو ختمولو هڅه کوي.
د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور چې کومه مسله ده په هغې د خبرو لپاره وزیر اعظم د شورو پر ورځ د پارلماني غړو یوه غونډه رابللې ده چې پکې به مرکزي حکومت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي او د کاشغر گوادر لارې په اړه چې د نورو صوبو کوم اعتراضات دي هغه ختمول زموږ فرض دي.
یاد دي وی چې د چین ولسمشر 13 میاشت د پاکستان په خپل دورسنې دوره کې د شپږ سلویښت بلین ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړې وې چې پکې د چین د کاشغر نه د پاکستان تر گوادره پورې د سړکونو جال غځولو تر ټولو لویا او مهمه وه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو اسلام آباد ته د روغتیا نړیوالې ادارې یا هیلت ریګولیشن کمیټه په پاکستانیانو د ملک نه بهر په سفر کولو د پولیو د ساسکي ورکولو چې کوم شرط لګولی وو هغه د نورو درو میاشتو لپاره هم غځولې ده. په دې حقله نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
نړیوالی هیلت ریګولیشن کمیټه IHR خپل راپور کې ویلي دي چې پاکستان حکومت په ملک کې د پولیو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي خو د باوجود د ملک نه د پولیو د رنس په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې نو پاکستان د دریو نورو میاشتو پورې نه صرف د ایئرپورټونو بلکې سمندري او ځمکني لارو نه د نړۍ نورو ملکونو ته سفر کوونکو خلکو ته واکسین ورکولو عمل جاری وساتي. د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې د یادې کمیټې په شوي غونډه کې دوی د پاکستان نمائندگی کوله او دوی غونډې ته وویل چې د قبایلی سیمو پیښور او د کراچۍ هغه 15 لکه ماشومان چې مخکې ورته رسایی نه کېده هغلته هم موږ خپل کمپاین شروع کړی دی او کمیټې زموږ دا کوششونه وستایل. د سفري شرطونو په حقله د نوموړي وینا وه چې حکومت په ملک کې د پولیو مخنیوي لپاره کوششونه کوي او پر امید یو چې درې میاشتې وروستو په دې شرطونو کې به تر څه حده نرمي وکړی شي.
هغه ملکونه چې ترینه د پولیو وائرس بل یو ملک ته د متقل کې دو خطره موجود وي نو د هغوی لپاره دا سفارشات چې څومره کسان یې د ملک نه نور ملکونو ته سفر کوي نو په باقاعده توګه د پولیو ساتکي اخلي. موږ د تیر کال راهیسې د نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټې یا IHR په دې سفارشاتو عمل کوو او زه دا خبره هم کول غواړم چې په پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره په ښه توګه کار روان دی او IHR په خپل رپورټ کې د دې پخلی هم کړی دی. په روان کال کې په پاکستان کې 30 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي کوم چې د تیر کال لومړی 15 میاشتو په نسبت 80% کم دي.
دا سفری شرطونه د درې نورو میاشتو پورې د غزولو په حق له د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان کې ویان د مریم یونس وایي
پابندی انټرنیشنل هیلت ریګولیشن لګوي د صحت نړیواله اداره نه IHR خپل د هر څه سره نه کوي. زموږ اداره او یونیسیف یې پارتنران دي ځکه چې موږ هم د صحت حوالې سره کار کوو او یادې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې پاکستان په مکمله توګه د پولیو رنس په مخنیوي کې کامیاب شوی نه دی. خو دې کې هم څه شک نشته چې د پاکستان حکومت د رنس مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتلي دي.
یاد دي وی چې په پاکستان کې د پولیو مخ په زیاتېدونکو کیسونو له وجې نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټې د تیر کال جون میاشتې نه پاکستان حکومت ته هدایت کړی و چې بغیر له پولیو څاڅکو څکلو دي خپل وګړو ته د ملک نه بهر د تګ اجازه نه ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د لوبو کلتوري هلې ځلې یو ځل بیا زیاتې شوې دي او د خلکو په وینا چې دا د پر امنه حالاتو یوه نښه ده. په مومند ایجنسۍ کې د مې په 14 د سایکلونو د ځغل مقابلې کېږي. دا ځغل به د مومند د غلنې نه شروع کېږي او تر پېښور ګورنر هاوس پورې به جاری وي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د روان میاشتې په 14 نیټه د غلنې محمد جنسی نه تر د گورنر هاوس پیښور پورې سایکل ریس مقرر شوی. دغه 90 کیلومتر اوږدې فاصلې په سایکل ریس کې به 2 سایکل چلوونکي شامل وي چې ورله د موټر سایکل په شمول نور قسمه انعامونه هم مقرر دي. د دغه لوبې لپاره د محمد جنسی د انتظامیه لخوا انتظامات برابر شوي. سپورټس منیجر محمد جنسی سید اختر
وای
نو بجے سٹارٹ اخلی او دے اختتام چیزے دا پ پشاور کی گورنر ہاؤس دی کی چیزے نو دا ٹول پاکستان چکم رجسٹر ٹیم دی فیڈریشن سرا اگے ولی کی ساخلی فرسٹ ٹیم چکم نے عمرہ پیکج دے او سیکنڈ چکم نے 1 ٹو 5 موٹر سائیکل لے ٹول چکم نے 20 سی سی موٹر سائیکل لے اگے علاوہ کیش پرائز دی اپ ٹو 10 پوزیشن پورے
دا سید اختر وے علاوہ چپ دی لو بکے دا محمد ایجنسی نہ بہر وسیدن کے ہر چوک برخه اخستے شی نو دا باجوڑ ایجنسی سپورٹس مینیجر فضل اکبر خلجی سره میں خبر اوکڑے ورنہ میں پختل چتا سی خپل ځوانان را لېګي او یا نه
عام سم کم سائیکل سی دی پدې باندې او ریس کړه او تیر کال چې ډېر کامیاب وو پاره کړي ښه پلیئر مخې ته راغلی ان شاء الله زموږ کوشش وی چې دا وی وینر رنر او کم تھرد پوزیشن والا چې هغه موږ دغه مقابله ته واستو
بخنه غواړو د وخت کمیل وجې مو ریپورت پوره نه کړل شو او اوس په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې دي د ملیحه میرزاده نه بلند خبرونه وورو پر یو بس په بریټ کې درې سلوي کسان وژل شوې دي او خوښ شاشر جوبل شوې دي ځای پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پیخه د خر په سفوره چورنګیا کې نن سهار هغه وخت رامنځته شو کله چې موټر سایکل پر وسلوالو په یو بس ډزې پیل کړې د پیخې پر د جندولا نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي د غونډه د کاشر کوادر اقتصادي لارې په اړه سیاسي مشرانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره رابلل شوې ده د غونډې په سر کې نواز شریف وویل چې د داسې لارې غواړي د مهمو قومي مسلو حل له مشاورت سره وشي په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو مدني ټولنه بلخوا د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه د پښتونخوا ولسي تحریک تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا واکمن اپوزیشن ګوندونو پرون مازیګر د پاکستان د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ یادې پروژې لار دینه بدلوي وفاقي حکومت د دې پروژې لار بدلولو نه انکار کوي روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه به د مومندو د غلنې سیمینا تر ګورنر هاوس پیښوره د سایکلو ریس کیږي د مومندو ایجنسۍ د لوبو منتظم نن مشال ریډیو ته ویل چې ریس به د سهار د 9 بجو نه شروع کیږي په ریس کې به 2 اویا سایکل چلوونکي د 90 کیلومتره فاصله وهي د افغانستان له هلمند ولایت نه رپورټونه وایي چې د دې ولایت پر مقام د حمله کوونکو وسلوالو له ډلې یو تن وژل شوی او یو بل لا هم مقاومت کوي د دې ولایت ایمرجنسي هسپتال یو ډاکټر مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د پیښې له ځایه 9 جسدونه وروړل شوي دي وسوالو لپاره د اڑاسنه دی ویلې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ پر نازکې لازمې عمل وکړل شي دا تر هغې وروسته ده چې کیری تېره ورځ روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې اترې وکړې لن خبرونه د ملیحه میرزاده نه واورېدل اوس وخت شوې دي د اونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې دا بحث او دا بحث به تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه همکاري او د دواړو هیوادونو د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې وې نواز شریف د یو لوړ پوړي پړاوي په مشرۍ کابل ته ورغلی او له ولسمشر غنی سربېره له ایرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ولیدل د دواړو خواوو ترمنځ خبرې تر ډیره په سیمه کې د ترګري پر وړاندې په مبارزه او په دې برخه کې یو د بل سره د همکاري په نیت ولاړې وې دا چې آیا پرشته هم دواړه هیوادونه په دې ډول خبرو سره سره نږدې کیږي د سولې په عمل کې آیا شته خنډونه راکم سوي دي او دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تورانه لاندې بحث کې چیړو په دې بحث کې برا سره د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیروی او د دې ترڅنګ کو د افغانستان د ملي استخباراتو پخوانی مشر امر الله صالح هم مرکو سر کړی ده د هغه خبرې به هم واورو خو دا وخت را سره د ایاز وزیر صاحب د ټلیفون په لاندې او ایاز وزیر صاحب تاسو سره کلی کوم
مهرباني آباد اوس
ایاز وزیر صاحب لکه څنګه چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان سفر کړی او سره لوړ پوړي چارواکي ملګری وو او د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه تګ راتګ اوس د پخوا په مقابله کې ډیر زیات شوی دی که تاسو د اوسنۍ یعنی بالکل د پرونی کم سفر شوی دی ودی ته وګوري نو آیا تاسو ته ډیر پرمختګ ښکاری او کنا ځینی ستونزې مشکلات هو سمشتون لري
ولی دا غی ستاسو دے سوال جواب کو ڈائریکٹ بدا درکم چاو پر مختق را تشکاری خودسا ستونز خوب اونا خودسا مشکلات ضرور شتا دکا چی دا دیر وقت مسئلہ وا دے 9/11 نا بعد خود دیر لسور لسکا لکی جی خو اوورال خود سالویشت کا لکی بنکی جی چی افغانستان پی آزال تای او دا پاکستان سارا شاہ دے کلش
سگنل پریس وی نو خبر منیم راجی نے من راجی کا تکلیف نہ بھی بخشن ڈیر اغاڑو کا جائے رہتا بدل کے کل بھی ادا سگنل کار ہو کی کا تکلیف نہ بھی ڈیر بخشن اغاڑو مہربانی
مسئلہ د ډیر وخت خراب وا نو هغه شکول کې وخت لګي خو د صدر اعظم صاحب کابل تتلل هغه سره ډیر وړ رتبه آیات چې پاک د فوج مشرم او د استخبارات مشرم او نورم پکې مشرانو نو دا د دې زمم چې یو رنګ ثبوت ته چې ان تلل نو افغاني صاحب ته او د افغانستان نور لیډرشپ ته دا داد گرانا ورکڑا چھے مجھ رخ پلے اڑی کے سم اولا گیا یو گا منا مواخستی دی لنش بیو بلتا شانی سرا چا خبر اللہ صبر بکو پیوا ورز دول اڑی کے نسا میجی خو تگا منا تاسو تیز کئی تگا منا با مجھ نور ہم تیز کو نو دا معاملات با پر مخراوانی چھ بلکے دا دے غط خبر با زدہ ہوئیم دا نور خبر نه علاوه هر چا اوریدلی دي چې پاکستانی صدر اعظم چې دا و چې موږ د طالبانو غندنه کوو په افغانستان کې د نن کدوې جنگ کوي دا رنگ بیان ما د پاکستانی مشر تر اوسه پورې نه دی لیدلې چې پاکستان د نن خو غندنه موږ کوو کوله مو خو په افغانستان کې د نن چې دوی جنگ کوو د حکومت سره کارځای شي وخت کې دا اغه نه بادم څو وخت پورې نو چا هم دا غږ نه کو چې دوی بد کوي دا غندنه کو نو دا اول وار دی چې نواز شریف صاحب دا غې اعلان وکنو زموږ په چې په نیتونو به شک نه کو ما ته ښکاری چې معاملات صحیح روان دي خو نو وخت به خلی چې ټول اړي کې سم
شي صحیح وزیر صاحب بنن ډېر موږ مرکه کړي و د افغانستان د ملي امنیت په خواني مشر امر الله صالح سره کسه سو خوښ وي چې دا غ هم نظر واورو چې د نواز شریف په پرونی سفر باندې دی څه وایي کسه سو اجازه یې
ضرور
نو امر الله صالح به واورو
تر څو چې زه خبر یم پرون داسې کوم خاص ژمنې او وعدې د پاکستان له طرفه حکومت افغانستان حکومت نه نه دی ورکړل شوی چې په محتوا نوې وي او افغان خلکو ته کوم نوې شی وي څه چې موږ اړتیا لرو هغه استخباراتي ملاقاتونه نه ده هغه پټ ملاقاتونه نه ده چې طالبان آماده شي حکومت سره پټ په کوم ځای یا په افغانستان یا په اسلام آباد یا په عربي ملکونه وګوري هغه چای چې افغانستان اړتیا لري هغه یو محلویش چوکات ده چې پکښې اجنډا واضح وي ګډون کوونکی واضح وي استازیتوب له طالبانو له طرفه له افغان دولت له طرفه واضح وي او د هغه چوکات په بنسټ موږ یو سیاسي دریځ غوراکو او یو سیاسي پروسه پایل کو د ما معلوماتو په اساس پاکستان سش کال لپاره چمتو نه دی چې موږ سره په دغه اساس دا چوکات جوړ کړي یعنی چې 2015 کال د جګړې کال دی د جنگ کال دی او موږ امید د دې چې پاکستان خپل پالیسی سش کال بدل کړي هیڅ نه لرو خو دوی غواړي چې دا تک را تک ادامه ولري تر څو چې د ډیالوګ او خبرې اترې هیلم بالکل له منځه او دا پاکستان دا ونه ښایي چې یوازې پانګه په جګړه کوي ځکه چې د نړیوالو دریځ همدلته مهمه ده او دوی غواړي چې نه یوازې موږ ته فریب ورکړي چې نړیوالو ته هم فریب
ورکړي. وزیر صاحب امر الله صالح تاسو واورېدلې چې پاکستان شایي غواړي چې د دې قسم تګ راتګ له لارې نړیوالو ته دا وښایي او دوی ته دا وښایي چې دا ډېر څه کوي، خو په اصلن کې پاکستان به غواړي چې دا خبره ادامه وموندي. دې خبرې سره څومره اتفاق دی ستاسو؟
گور جی دے امر اللہ صالح صاحب دیر قدر کو مشرزا پمسو دو پات شوی دے خدا غ نظر تشتے و اڑخ نہ دای نو یا مثال بے دا او ایم چ لکا گلاس چ نیم ڈک وی نو چوک ور توئی چ نیم تشتے چ کوئی چ نیم ڈک تے خبر ای وادا امر اللہ صاحب چ چ گلے وکڑے چ خبر ای وکڑے دا چ نوی خبر نه ده، دا پخوان راضی پخوان هم دغه رنگیلی کیږي. ما خو درته ووایي چې زموږ اختلافات زموږ شکونه په یو بل باندې د ډېر وخت نه ډېر ژور دي، خو په یوه ورځ د دې ورکول ډېر ګران کار دی. که د لیدران یو بل ته نه ځي، یو بل سره نه ملاویږي، انټریکشن نه کیږي، خبرې اترې نه کیږي، نو دا خبرې بیا د منځه وړل ګران کار دی. تر اوسه پورې په تاریخ کې د افغانستان د فوج مشر د پاکستان تاکول اکیڈمی پاسنگ آؤٹ پریڈ تا خطاب نه دی وکړی. دا اول وار و چې بسم الله صاحب راغی او هغې ته خطاب وکړ. د اشرف غنی صاحب اول وار و چې راغی د پاکستان د فوج هډکوارټر ته ورغی. نو دا خبرې دي چې زموږ فوجیان هلته ورځي، د پېښور کور کمانډر، د بلوچستان کور کمانډر، حال خپل هم مرتبه افغانستان د فوج مشرانو سره هلته ولیدل، د هغوی ځای نه دلته راځي. نو دغه تګ را تګ څه وایه د پښتو سندره را یاده شوه پیشه اکسپلین کی وایي چې کله راځه څه وایي مینه په تګ را
مینه په تګ را تګ تیژ کله راځه
کله به زه در ځم مینه. نو دغه رنګ تعلقات هم په دې رنګ زیاتېږي. تش په دې نه کیږي چې ګیلې کوو، ګیلې مو دا شپېته کاله وکړه چا خبره پرېږده، اوس به لږ د سم طرف ته مخ را واړو، دې نه خبره ښه کېږي، د ګیلو نه خرابېږي.
خو عزیز وزیر صاحب، یعنې تاسو دا دلیل ورکوئ چې دغه تګ را تګ او د کاکول اکیډمۍ ته را تګ او دا ټولې کیسې د دې نشانې ده، د دې نښه نشانې ورکوي چې تعلقات برابرېږي. خو امر الله صالح زه هم دغه پوښتنه وکړه چې یاره د تعلقاتو د شوکړې یعنی د شکېدو هغه به کوم داسې اشارې وي چې سړی پر هغه پیمانه باندې تللی شي؟ که ستاسو اجازه وي دی به واورو چې د ده دپاره دغه پیمانه څه ده چې سړی بیا له دې وانګیري چې تعلقات څه شوي دي. سمه ده؟
ضرور
راځئ.
ضرور په سرو سترګو.
مننه.
که سږ کال د تاوتریخوالۍ کچه راټیټ شو او دا بریدونه کم شو او طالبانو واره کېښود د یو سیاسي مسلې پلټنه او خبر اترې، دا موږ ته بیا ښکاره کوي چې پاکستان پالیسي کې بدلون راغلی. نن یو ډېر باصلاحیته او لوړ پورې غربي ډیپلومات ما ته وویل چې تاسو څه فکر کوئ چې آیا چین پاکستان باندې فشار راوستای شي چې خپل پالیسي؟ زما په اند د چین فشار هم پر پاکستان دومره نه ده. پاکستانیانو په خپل منځ کې دا وایي چې موږ هغه سخت شېبې چې دسمبر اوولسم وروسته وو هغه سخت شېبې اوس تېر شوي دي. موږ وکولی شو چې طالبان دیارلس کاله ژوندی هغه وساتو. اوس کری مراحل دي، باید په دې مراحلو کې خپل حوصله له لاسه ورنه کړو او هغه پخوانۍ پالیسي په افغانستان کې ادامه ورکړو.
از وزیر صاحب دوی ډېرې بنیادی خبرې کوي امر الله صالح. یو دا چې که چېرته په افغانستان کې تاوتریخوالی چې کوم تشدد دی د دې چې کومه کچه ده دا راکمه سي، نو بیا به دا اندازه ولګېږي چې طالبان د جنګ پر ځای د سولې لور ته مخه کړې ده او د پاکستان په دې کې اثر او نفوذ استعمال کړی دی. اول که تاسو د دې جواب راکړئ، دومره خبره هم بیا ډېره مهمه ده، ستاسو څه نظر دی؟
ګور دا بالکل زه تسلیم کوم چې دا پکار ده، خو د افغانستان د ننه د دې مشکلاتو ذمهوار تش پاکستان دی. یا که پاکستان لاس ځنې ونیسي نور کسان داسې خو نشته چې هغه به دا شی همدغه رنګ راپورته کوي په زور کې کوي به چې د افغانستان او د پاکستان د شی اړیکې خرابې کی ډېرو خلکو په جنگ کې ګټه ده د ډېرو خلکو په افغانستان کې نه نه په پاکستان کې وندنه نه یا په ګاونډي هیوادونو کې خپله ګټه په دې کې ګڼي چې پاکستان او افغانستان د سره همدغه رنګ یو بل وهي جنگ د روان وي نو که پاکستان بالفرض بالکل ځان وتړي او بیا هم دا معاملې روانې وي نو موږ به دا په پاکستان اړو دا ډېره کمپلیکیټډ خبره ده خو د پاکستان د طرفه د ډارګیرنې خبره ماته دا ښکاري چې پاکستان برملا اعلان وکړ چې دهشتګرد دهشتګرد دی هر چېرته چې دی ښه او بد اوس د منځه وتلي دي او څه ګامونه چې لګیا دي چې موږ په انډرګراوند وینو نو هغه اخ طرف ته روان دي خو داسې په یوه ورځ ما خو درته مخکې وویل چې دی ډېر وخت مشکلات دي په یوه ورځ یې پاکستان هم نشي حل کولی نه بل هیواد حل کولی شي ورو ورو به حل کېږي او دا خبره چې دواړه هیوادونو د دواړو هیوادونو فوجي قواوې په یو بل اعتبار وکړي یو بل ته لاس ورکړي نو دا مشکلات بیا د منځه وتی شي که نه وي یو هیواد ښه کار کوي یا بلې نه کوي یا یو ګروپ ښه کوي بلې نه کوي نو دا بیا کنټرول کول ډېر ګران کار ماته ښکاري.
خو از وزیر صاحب تاسو یې نه ذکر کوئ بلکې د پاکستان له غاړې زوس دا خبره کېږي لکه تاسو ویل چې دغه چې شاو بد طالب نسته او په افغانستان کې هم طالبان پاکستان وغندل او تاسو په خیال باندې دغه هم یو ډېره لویه خبره ده. خو د امراسالی زم دغه پوښتنه سوې ده د نظر بیل دی که تاسو اجازه وي د به یو بلې خبرې ته هم غوږ ونیسو.
رضوان اختر راغلی و د ISI رئیس او د خپل ملاقات د افغانستان ولسمشر سره د افغان حکومت څخه خواهش کړی و غوښتي و چې طالبان مشران او لیدرانو ته د افغان پاسپورټونه ورکړي او د لیست په بنسټ دی غوښتي دي چې افغان حکومت یو سل او یا پاسپورټونه د طالبانو مشرانو ته ورکړي. دا په دې معنا ده چې نه یوازې چې دوی طالبانو ته مرسته کوي، دوی پوهېږي چې په طالبانو کې کوم دنده ترسره کوي او منصب یې څه ده او کوم یو باید په لومړی سر کې پاسپورټ واخلي. ظاهرا د دې غوښتنې هدف دا و چې ځینې طالبان وکولای شي چې د افغان پاسپورټ په درلودو بهر ملکونو ته سفر وکړي او هلته افغان دولت چارواکو سره ملاقات وکړي او خبرې اترې د افغان حکومت سره وکړي. دا یو ثبوت ده چې موږ او تاسو ته ښایي اوس هم پاکستان د طالبانو تر شا ولاړ دی، د جګړې تر شا ولاړ.
از وزیر صاحب بهر تاسو امر الله صالح صاحب واورېدی تاسو بهر خپل نظر ورکړی دی په دې حواله باندې چې تاسو وایست چې نه پاکستان داسې نه وایي. خو یو بل خبره چې امر الله صالح راوچته کړې وه هغه دا وه چې پاکستان په خپل حساب کې نه مني نو په افغانستان کې دیارلس کاله چې هر څومره جګړه وکړه او په دې تکلیفونه او نړیوال فشار او مختلفو طریقو باندې کوي نو اوس دې نتیجې ته رسېدلی دی چې اخیری مرحلې دي د دې کوم فصل اخیستل دي په دې کې لږ له صبر زکار اخیستل او لږ له ډیپلوماسۍ کار اخیستل دي نو نه غواړي چې له طالبانو لاس واخلي او په ډېر مهارت سره دا کار ترسره کول غواړي. ستاسو په فکر باندې داسې یو ډیپلوماټیک یا داسې یو ستراتیژي یو تګلاره شایي شتون ولري؟
ګوره امرالله صاحب، خو د استخباراتو زم لکه مشرمو په افغانستان کې د ما چې څومره علم دی زه خو نه وم په استخباراتو کې چېرې پاتې شوی، زما خو سفارتي ژوند و. خو اورېدلي مې دي د هغو خلکو نه چې هر ملک د هر ملک استخبارات چې په چا کې انویسټمنټ وکړي یاد سه زر نه پرېږدي. اوس په دې کې ته پټه خبره خو نه ده، طالبانو سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې وې، ریکګنایز کړې وو، مرسته ورسره کوله، ورسره ولاړ وو، تر اوسه پورې ورسره مرستې کوي. نو دا اسټ چې دی دا به پاکستان څنګه داسې راواخلي او به یې غورځوي چې ته زمانه یې پکار. پاکستان به دا غواړي چې اتم اتل خو کوي چې مارم مرشو مارم مرکو لشتن نشي ماتا چې اسټ مم د لاسن ووزي اسټ سره د هم زما تعلقات اینده د پاره شوی او مسله د امر وغشي نو اصلي خبره خو د مسله رو غول دي د امن را وستل دي د طالب سره یا د هغوی سره تعلقات ساتل مینټین کول په دې کې اوسېز په دا خبره نه ګڼم د هر هیواد بل هیواد د خلکو سره مرستې وي تعلقات وي نو هاته ساتي خو چې د هغه هیواد په بدګړه نه وي په نقصان نه وي تر اوسه پورې خو دا معامله د افغانستان په نقصان کې روانه وه نو که نن د افغانستان په ګټه بدلېږي نو په هغې کې څه بده خبره ده چې دا هغه سره د پاکستان تعلقات هم شوي او ابده مسله د هم پشته
راوګرځي. ښه، خو وزیر صاحب یو بله پوښتنه هم دا ده چې په پاکستان کې تقریبا دا خلک په دې یقیني دي، بلکې تاسو هم په مختلفو بحثونو کې دا ویلي دي، ټول خلک چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره یا خارجه پالیسي چې دا هغه کاملا د پاکستان د فوج په لاس کې ده او هغه چې څه غواړي. آیا د نواز شریف د پنجاب نمائندگی کوي، د پنجاب پارٹی ده، د پنجاب حکومت دی، ستاسو ته اوس ښکاری چې د پاکستان په خارجه پالیسی کې دغه بدلون د فوج په پالیسی کې راغلی دی که نه؟ د پاکستان چې کوم ولسی حکومت یا سویلین گورنمنٹ چې ورته یي، د هغو هم یو څرک تاسو ته پکې ښکاری که نه؟ کاملا دا پالیسی د فوج وه او اوس یې بدلولو کوشش کوي.
ورو چې تاسو څه ووایئ په هغه زه سره موافق یم، په هغه شک نشته، خو اوس حالات بدل دي. همیشه حالات په یو طرز په یو ځای نه وي ولاړ، دنیا وړوکې شوه، په دې ځای کې بدلون را روان دی ډېر په تیزي. چین په افغانستان کې هم اقتصادي لحاظ باندې ډېر قوت څه کول غواړي، پاکستان ته هم راغی دا د بله ورځ د دوی د هغه ځای صدر صاحب زموږ سره دی شپږ څلوېښتو بلینو معاهدې وکړي. نو دا ټول معاملات چې مخکې بوزو اکنامک ډیولپمنټ کوو، د هغه دپاره د امن راوستل انتهایی ضروری دي. ایون که نواز شریف یا فوج د پنجاب دپاره کوي، خو د امن د خطې د امن بغیر آپ لاس نه راځي.
بخشنه غواړم، خو یو دلیل په هغه کې تاسو دا، یعنی یو دلیل دوی دا ورکوي خصوصا د نواز شریف حکومت دا چې امن ټول په پنجاب کې دی او موږ پر دې لاره باندې لار نه تیرو، ځکه چې هلته په دې ټوله لاره کې تر بلوچستان او بیا د خیبر پښتونخوا بیا قبایلي سیمو ته دا نږدې دي، نو موږ د دې ضمانت نه سور کولای. نو اوس کوم شی چې امن راوستی سي، هم هغه شی ته له هغه امنه له لارې زخه وباسي، نو بیا به څنګه امن راځي؟
ګوره، که هغه په دې ضد واخلي، څو طرف ته تاسو اشاره وکړه، اکنامک کوریډور یا د سړک د گوادر نه چې و چین ته ځي، پخوا به نیغ راتلو د بلوچستان خیبر پښتونخوا ته و مخکې به وتو، اوس په پنجاب داسې را تاوي. خو په هغه باندې د ټولو سیاسي ګوندونو چې په خیبر پښتونخوا کې دي هغوی اتفاق ته، پرون په اسلام آباد کې مظاهره هم کړې ده، خو زما یقین دی چې په هغه کلک ولاړ دي. که دې نه نواز شریف هغه جوړه کړه، ډسپیوټډ خبره جوړه کړه، نو بیا به ځنې د کالاباغ ډیم جوړ شي، بیا د اګریمنټونه چین سره کړي وي، خو چین به بیا دې ته غاړه کښېنږدي چې دوی صوبې یا بلوچستان به هم ته خپي، خیبر پختونخوا به هم ته خپي، قبایل به هم ته خپي، نو بیا به چین شاید غاړه چې کښېږدي. نو نن میټینګ را غوښتی دی صدر اعظم د ټولو پارلیمانو په اټای چې دا هغوی تسلی وکړي چې موږ اوریجنل سړک چې دی نه دی بدل کړی. نو اوریجنل سړک خو بدل نه دی، فرق تش دا دی چې اوس کاروایی اول د وایا پنجاب باندې په تیزی روانه ده، دا د اوریجنل سړک باندې نه ده. باید اول کاروایی د سړک د جوړونو ته توجه ورکړي، اول هغه شروع کړي، بیا د پار ځای
ځینو پارک مشکلات نور نشته. وزیر صاحب، وخت بس یو څو منټه پاتې دي، که ستاسو اجازه وي امرالله صالح یو بل خبر هم کوي، ځکه چې په افغانستان کې نه یوازې امرالله صالح بلکې دوی نور کارپوهان هم چې موږ څومره اورېدلې خبرې هم سر کړې دي، هغه دا وایي چې د اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان ته ډېر مراعات ورکړی دی او هغه پالیسی چې هغه اولس په جذباتي بنیادو باندې نه مني هغه کې هم ډېر زړور ګامونه اخیستي دي. نو امرالله صاحب واورو بیا به ستاسو نظر هم ځین واخو چې اشرف غنی سره څومره وخت دی چې دی په کار دی نور پاکستان ته انتظار وباسي دا مسله حل شي، که ستاسو اجازه ده ته به غوښ شو.
ولسمشر غنی خپل شهرت او خپل داخلي ملاتړ په خطر واچول او د یولارو پاکستان ته جنرالانو سره خبره وکړه چې راځي خپل سیاست بدل کړي. اوس پورې خو د بدلون کوم نښې نښانې موږ په اوزار کې نه وینو. داسې خو نشي کولای چې موږ دوه کاله نور هم انتظار وباسو چې آیا پاکستاني جنرالان خپل دریځ ته بدلون راوړي که یا. زماني له لحاظه افغانستان ډېر وخت نه لري. زه فکر کوم چې حد اعظم موږ شپږ میاشته نور پاکستان ته وخت ورکولای شو چې وښایي په رښتیا آیا غواړي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې له لاره یې خپل مشروع منافع لاسته راوړي، یا کې پاکستان دریځ پخوانی دریځ ده چې غواړي د توپک زور چاودنې او قطعونو له لارې خپل منافع په افغانستان کې ټینګ کړي. نو که چېرې په دغه راتلونکي شپږ میاشتو کې څه تغییر رامنځته نه شول، دې زما اټکل دا دی چې د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او د افغانستان دولت په عامه توګه مجبور دي چې نور اقدامات وکړي. او نور اقدامات نه یوازې چې زموږ په عزت محله د دوی په نفه نه دي، زموږ هم په نفه نه دي، په دې خاطر چې موږ یو ځورېدلی ملک یو بیچاره خلک یو. موږ اړتیا د دې لرو چې په روزنه او پرمختیایي کارونو کې پانګه ډېر واچوو، او کله چې غریب ملکونه پر جنګ سرمایه ګذاري کوي نو تاوان هم خلک ورکوي چې بیا په هغه صورت کې دا ځلې دا یوازې افغان عام خلک به نه تاوان ورکوي، بیا دا ځلې باید پاکستان هم تاوان ورکوي.
از وزیر صاحب امرالله صالح تاسو اوریدئ، ما لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې دغه نور برداشت په ختمېدو دی چې ډېر انتظار ایستل او خپل هغه خبرې منل چې کوم پاکستان خوښوي هغه نور پر حکومت باندې به یعنې له سیاسي حوالې څخه نور تاوان رسوي اشرف غنی ته، ستاسو په خیال باندې پاکستان دا نقطه په پام کې نیولی سي چې د افغانستان چې کوم ملي وحدت حکومت دی هغه ته یو داسې سپیس یا دومره موقع ورکړي چې هغه بیرته راژوندی شوي او کم از کم یو دلیل ولري خپلو خلکو ته چې څه روان دي؟
ګورئ که اول د سر نه وګورو نو په افغانستان کې دننه د نیشنل یونیټي ګورنمنټ چې راغی دغه بنیاد هم ډېرې خبرې سړی پرې کولی شي خو به پرېږدو، خو هغه په دې حساب تقسیم و چې اشرف غنی صاحب یا د هغه ډله د پاکستان سره امن غوښته او د بلې ډلې چې مشري عبدالله عبدالله صاحب کوله هغوی شاید دومره په غیر پاکستان ته نه ورتلل، ریزرویشن یې و، خو به امر مجبوري چا خبره د اشرف غنی سره روان شول او دا خبره پټه نه ده. دا هر سړی پوهېده چې هغوی دا وي چې اشرف غنی پرېږده چې پاکستان سره رواني هسې هم دا خبره پر مخ نه ځي، نو اشرف غنی صاحب موږ ته په ملک کې کمزوری وي بیا به موږ هر څه پرې منو چې څه زموږ خوښه وي. نو دا خو یو انګل دی. بل انګل دا دی چې په افغانستان کې جنگ طالبانو کاوی اوس هم داسې لګیا دي، نو هغوی که خپل جنگ نه لاس واخلي یا څه زور نه وښایي نو بیا به افغانستان حکومت هم واشا چا خبره ورته نه اچي. نو دا خبرې وی چې جنگ روان وي خو د جنگ په شا خبره اتره هم روان وي، نو خبره اتره روان دي، چین هم پکې زور اچوي، پاکستان هم خپل مرسته ورسره کوي لګیا دی. نو باید چې موږ هغه طرف ته سوچ وکړو، زیاتر د خبره دا نه چیرو چې پاکستان څه وکړل څه نه وکړل، تیز خو روان دی غریب درته وایي ضربیازم جنگ چې د شمالي وزیرستان خلق در په در شول لکه خلق در په در د قبایل سیمو نه تش د دې دپاره چې د شتګرد خلق د دې ځای نه یوسي، یا د دې ځای نه چې کوم خلق افغانستان ته جنگ ته تلل هغه را احسار کړي. نو په هغه کې څه ښکارا فرق راغلی دی، نو باید چې دا خبره تسلیم کړو، لږ وخت ورکو، په دې رنګ نه کېږي چې لکه نن د خبره وکړه به سبا د سمدستي چا خبره د جادو چراغ هغه د روشنه شعر سره روښان شي. وقت والا کی صبر وکاو یو بل تبا غوش نیسو اللہ دا خبر پر مغزی
سمدا یز وزیر صاحب ستاسو ډیر ډیر مننه چې مشال ریډیو سره مو خبري وکړي او په دې بحث کې برخه واخستا د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر امر الله صالح مشال ریډیو سره خبري کړي وي او ستاسو دواړو ملمنو ډیر مننه کوم او یز وزیر صاحب ستاسو شو وخت او شروز ورته غواړم د خدای په امان او هم له دې سره د مشال ډیر مننه د دې سره بحث پای ته رسیږي په بل غړي کې به مو ستاسو کوربه مجید بابروی عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای په امان